نن جمعه د 2023 کال د اگست دویمه نیټه ده. د دېشت اقو خبرونه تخرغ لاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی
امیدوارم سلامای مرنیز فزیرا شاین فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته تاثیر احتمال گسترش جنگ اسرائیل و حماس بر منطقه و موقف گیری مکرر طالبان در خصوص گزارش نهادهای بین المللی در مورد حقوق بشر در افغانستان را با مهمانان برنامه به بحث خواهیم گرفت. اما نخست چند خبر. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که شاخه خراسان داعش تمایل و توانایی انجام حملات هراس هفت‌گانه را به اهداف بین المللی دارد. وادن پتیل معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه اول آگست در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد حضور گروه‌های دهشت افغان در افغانستان گفت که واشنگتن تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که ایالات متحده و متحدانش از افغانستان آماج حملات دهشت افغانانه قرار نمی گیرند.
همان طور که به طور مداوم میگوییم، ما تلاش میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که افغانستان هرگز به عنوان سکوی پرتاب حملات تروریستی علیه ایالات متحده یا متحدان ما عمل نمیکند. ما با شرکا و متحدان به شمول منطقه از نزدیک همکاری میکنیم و با هوشیاری تلاش میورزیم تا از ظهور مجدد تهدیدهای خارج از افغانستان جلوگیری کنیم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د دغه پروګرام د بودجې کمښت په اشاره اندېښنه ښودلې چې د بودجې د کمښت په دغه هیواد کې په زرګونو افغان مېرمنې د قوي خوړو ترلاسه کولو څخه محروم کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په روان 2023 کال کې له 1.6 میلیون څخه زیات امیدوار او ماشومان ته شیدې ورکوونکو میندو ته د خوارځواکۍ د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې ملاتړ برابر کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان 2023 کال په پیل کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې به د دغه کال په اوږدو کې 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 800 زره ښځې د خوارځواکۍ په ناروغۍ اخته شي.
انتریا دی دومینیکو، رئیس دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در سرزمین های اشغالی فلسطین، میگوید که کارکنان کمک های بشر دوستانه این سازمان با وجود شرایط خطرناک و تلاش هایشان جهت رسانیدن کمک های بشر دوستانه به مردم غزه ادامه می دهند. دومینیکا افزود که امدادگران بین المللی زیاد بمانند و در غزه هستند که موفق به تمدید ویزای خود نشدند و مجبورند از راه دور با همکاریشان به این مناطق ادامه دهند. این مقام اوچا هشدار داد که خصومت ها، دستورات تخلیه مکرر، ایجاد موانع دسترسی به امکانات و سایر چالش ها تلاش ها برای رسیدن کمک های نجات بخش به غزه را مختل می سازد. با گفته اوچا، علیرغم همه این چالش ها، برنامه جهانی غذا یا WFP در ماه گذشته به نزدیک به 1.2 میلیون نفر مواد غذایی از جمله آرد گندم یا غذای گرم آماده شده کمک کرده است.
د فرانسه د کورنۍ چارو وزیر جرالد درمانن د جمعې په ورځ وویل چې په پاریس کې د المپیکي لوبه په لومړۍ اونۍ کې د کوچنیو جرمونو کمښت او د بهرنیو سازمانونو لخوا کوم جدي امنیتي ګواښ نه دی لیدل شوی. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وایي چې په پاریس او شاوخوا سیمو کې له تاوتریخوالو سره مل غلاو کې 40% کموالی راغلی دی. بلخوا افغان منډه وهونکي کیمیا یوسفي د کمزورې پایلې د ترلاسه کولو له کبله د پاریس د المپیک سیالیو له دوامه حذف شوه. دغه افغان لوبغاړی نن د سلو مترو په واټن کې له خپلو سیالانو سره مخ شوه چې د شپږ دېرش لوبغاړو ترمنځ یو دېرشم مقام خپل کړ. اغلی یوسفي د سلو مترو واټن په 10.24 ثانیو کې پوره کړ. کیمیا یوسفي له دې وړاندې ویلي وو چې په المپیکي سیالیو کې د ګډون موخه یې د افغانستان د ښځو او نجونو استازولي وه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان تو وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
با ادامه برنامه صدقه باز هم خوش آمدین. قبل از این که به مهمان بخش نخست برنامه این هفته بریم، سر میزنیم به پشاور پاکستان و تازه ترین خبرها را در خصوص تردد وسایل نقل تجاری از گذرگاه تورخم از مسکا صافی میپرسیم.
بخیر اغلی مسکا، په تورخم کې د وسایل د تاګ را تاګ د شرایطو په اړه تازه معلومات څه دي او دا بندیز به تر څه وخته دوام لري؟ بلکې چې بندیز لګول شوی دی
زیاته مننه د تیر ورځې راهیسې چې د بهاغ موټر چلوونکو یا لری چلوونکو پر وړاندې دغه دروازه تړل شوې چې چا سره اړین اسناد دی وي یا ویزا پاسپورت یا هم د ټاټ په نامه لنډمهاله کارتونه چې د پاکستان له لوري په مارچ کې ورکړل شوی وو، بیا هغې نه وروستۍ نیچه ورته د جولای 1 ټاکل شوی وه، او تر دې دمه هغه کسان چې ځان ته دغه کارتونه چمتو کړي نه دي نو هغوی ته اجازه نشته چې په تورخم تګ راتګ وکړي. پاکستان بیا هم په خپل دغه پریکړه ولاړ د وای چې تر څو دغه کارتونه ترلاسه کړي نه وي نو دوی ته اجازه نشته. خو بل پلاو موټر چلونکي وینا ده چې دغه کارتونه ترلاسه کول یو ډیره زیاته پیچلی پروسه ده، ځکه دوی لپاره باید دوی په افغانستان کې د پاکستان سفارتخانه او یا هم په پېښور کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان قونسلګری ته لاړ شي، او دوی لپاره شاوخوا $100 هم هزینه ده چې د دوی په وینا دوی لس زره کلدار هم نه لري. نو دغه یو مهمه موضوع ده چې بیا هم د پاکستان افغانستان تجارت ورسره مخ ته یو ځل بیا څلګونه گاډي چې دی د دوار خواو ته ولاړ دي، خو البته وایم چې نور گاډو چا سر چا اسناد شته هغه ته تګ راتګ اجازه شته ده.
خب مسکو جان، تازه ترین خبرها از وضعیت اخراج مهاجرین افغان در پاکستان است، چی قرار است؟ یکم میشه معلومات بدین؟
خب آغاز بازداشت ها یا هم دستگیری های مهاجرین افغان در اسلام آباد تازه گزارش داده شده و همچنان منابع با کسانی که خودم هم تماس گرفتیم در ساحات D17 B17 و G و هم H13 تعداد 130 مهاجر افغان دستگیر گردیده. منابع میگویند که پلیس پاکستان به خانه هاشان و به حلقه هاشان میرود و از آنها در رابطه با داشتن ویزا و پاسپورت میپرسن و کسانی که ویزا و پاسپورت ندارد آنها را بازداشت میکنند، که هفته گذشته هم در ساحه فیصلتان و هم B17 چون اتفاق افتاده بود. باید بگم که این جمله مهاجرین هستن که به پاکستان آمدن و منتظر ویزاهایشان هستن که به کشورهای اروپایی میرن و دارای پرونده های P1 P2 یا هم SIV میباشن، که 150 معاون هم که گرفته شده از میان آنها تعداد زیادی هم اکنون آزاد گردیده چون در مقابل بازداشتان ها پول هم تسلیم کردن.
پا پی خبر که در امریکا خبری علی مسکا صفحی دیر زیاد مننه نمانماتو.
تشکر مسکا جان.
استعمال تریاک چقدر زیاد اعتیاد آور است و چه پیامدهای صحی و رفتاری دارد؟
ډیره خلک نه غواړي نور د روغتیا په برخه کې کار وکړي، حتی که خپل عاید هم له لاسه ورکوي، ځکه دوی اوس د ځورونې او بندي کېدو سره مخ دي.
تمام اطفال افغانستان مواجه به مخاطر هستند. مردم باید بفهمند چې ای مشکل د افغانستان موجود است.
یکی از مهمترین فاکتورهای که سبب مرگ و میر مادر میشه خونریزی بعد از ولادت است.
اگر یک طفل یک پدر و مادرش برش اوپیوم میته یا تریاک میته، این جرم است.
نادی دولت خیلی نادی دولت خیلی مدد کدام نفعی نمیده هیچ کارما روشنی نشدتیم تاریخ چه دارم.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
در اسمان هونیا و در حقد ساتون که در جنازه مراسم نن پا دوهی که تر سره و حل تخورت و سپارو شل پا ایران که در حماس در سیاسی مشر اسمان هونیا تر وجل که دروست در سیمی در وضعیت او در سل و حماس تر منز دو سال در خبر و دراتون که پارم اندیخنی زیاد شویدی.
برای بس روی همین موضوع محترم زمان استانیزه استاد دانشگاه دولتی کالیفرنیا مهمان برنامه هستند که ایشان را خوش آمدید میگیم.
بله استانیزه سبت اسمان هونیا و ده حقه ده ساتون که ده جنازه مراسم لگه سنگیچ بخبر که ترسو مار دل پا دو هیک تر سر اول تخار و توس پراشول پختنه ده و چه ده اسمان هونیا و جل که دو سره ده اسرائیل و حماس ترمنز راتون که بد سنگوی و هونیا و جل که دل با ده سیمی پا وضعیت اغیز ولری؟
سلام د وی تاسو استاد لدون کوته فکر کوم چې د اسماعیل حنیه په وجلو سره تقریبا هغه چاته چې موږ لوی دي زنړی وايي په خصوص امریکا ته دوی هغه خپل د بشر دوستی سرحد په خپل نژادي هغه کې تعریف کړ دا چې دغه تقریبا اوس څو وخت میاسته کېږي په فلسطینیانو باندې د نړیواله ټولنې د کمرو تلویزیونو او د ټولو رسانو په شهادت سره یو قتل عام روان ده چې دغه قتل عام غیر نژادي تبعیض غیر مذهبي تبعیض بل هیڅ معنا نه لري متاسفانه چې دغه تعریف ته چې دوی غربي تمدن وایي هغه تعریف ډیر شدیدن له سره مخامخ سو دوباره تعریف اول سره په دې خاطر چې نسو کولای چې په یو اسلام پیړی کې چې ټوله ټکنالوژي مقتدغه شرایط برابروي متاسفانه لغنه دغه تفاوتي چې لوی دز نړۍ خې د دوی په مقابل کې هغه نړۍ چې اسلامي یا دغه هغه وخت د قدرت نظر تقریبا خونساسه وي نو ټول قدرت غرب ته منتقل شوی او غرب په ډیر شدت سره د هیڅ بشري معیار د هیڅ انساني معیار حتی د هیڅ ډیپلوماټیک معیار پالنه او ساتنه نه کوي او د خپل د اسماعیل هنیه شهادت هم د دې ولوی او روحانه نمونه ده.
بله. خب آقای سانزوی، با وجود که اسرائیل تا هنوز درباره کشته شدن اسماعیل هنیه رسما تبصره نکرده، اما شما نفس کشته شدن اسماعیل هنیه را در ایران چگونه بررسی میکنین؟ جهان به نظر شما به کدام سمت در حرکت است؟
جهان نمیفهم که در حرکت است یا نه. من فکر میکنم در یک حالت بی‌تفاوتی است که یعنی بی‌تفاوتی یک تعامل میشه، به خصوص بی‌تفاوتی که در حق فلسطینی است. اینجا ضرورت به این نیست که اسرائیل به این کار اعتراف کنه یا نکنه، گرچه ما تصاویر دیدیم که از داخل دفتر موساد، دفتر استخبارات اسرائیل، اونها جشن گرفته بودن. ولی ضرور نیست، یعنی اسماعیل هنیه یا فلسطینی ها جز اسرائیل دیگه دشمن ندارن و این کار کدام تصادفی نبود که آدم او را به این تعریف کنه که خوب یک تصادف هست میشه سر هر کس میاد. یک عمل بود که شکل یافته بود، پلان سنجیده شده بود از سابق و همه بنان و این کارها را عملیات استخبارات اسرائیل در ایران امروزی بارها تکرار کرده در قسمت برنامه های هسته‌ای ایران و اینها، بنان ای در استثناء قرار نمیگیره. از روی شواهد هر به هر تعریفی که او را ببینیم اشاره کلش به طرف اسرائیل است، به طرف موساد است و از او این کار شده نمیتونه. اعتراف اسرائیل در اینجا شرط نیست، شواهد خیلی زیاد است.
سن از ایسیم در تیر سومش رئیسی در اسرائیل و حماس ترمن در سول لپاره حدسی امروانی می سران در اینچه در امریکا متحده را تا ویاش به نور حوادنان لهم به سول تینگار کوی خو فکر کوی چه دهانیت را وجل که دو و روز تا به در سول خبری پا مخلاشی؟
نه، سوله دلته هیچ مطرح نده. سوله یو بهانه ده، یو فریب ده دی بشری طولن لپاره چه نړیوال طولن ببخی چه امریکا نړیوال طولن توخی چه یعنی مگه پده باره که یو کار کهو، یعنی یو چه یکم ازره انسانیت پا مکه پاته ده کوم زره غا ادعاګان چې د بشر دوستی کو هغه هم مګلرو منته دا یو تظاهر ده، یو بهانه ده. اسرائیل یو استعماری پروژه ده دی غرب چې په هر مرحله کې هر 15 لس کال بعد شدت پیدا کوي. وستر ده هدرس د ټول نړیوال ترمخ په وضاحت سره فلسطینیان لمنځوري خاورې اخلي، غوی فقط د خاورې تجاران دي، بل کار نه دي، هغه معاملات د مځکو چکی فقط دغه کار دي دوی ده، نور غوی د چا په غم کې نه دي. امادات نړیواله ټولنه ته همیشه ادعا دیدی که چه دوی بشر دوستی و پده معیارو ندی و پا غواندی خبری که ده اغو اصلی چیره را کارا ساله پده که دوی پده تفاوتی که سول مولا دلتا نسته دوی غواری چه فلسطینیان طول من زویسی او خاره اولیسی
خو ورسرم نسته خو که پا ورتوا که زیاد و مشانو ده جگری ده دریدو غک کرده دلتا پا امریکا که هم بشریم نستیم ده فلسطینیان سرکی گی
قطعاً نست دا کول یا شرماور تاس هغه د دې په خاطر چې همدغه امریکا څنګه کوي، همدغه امریکا د چې د زمانه هیټلر ته په کانګرس کې د غتصن استقبال وکړ، همدغه امریکا څنګه کوي، همدغه امریکا رسې په پسې د اسرائیلان ته وسلې ورلګي پیسې ورلګي، یعنی همدغه قتل عام امریکا تمویل ویل هم له اقتصادی نظره، هم له نظامی نظره، پوځی نظره. جنگ البته اسرائیلیان نه کی اسرائیلیان لغنه
به عربه بله. در مقابل این همه موضوعات را که شما ارائه کردین، فکر میکنین که حماس و ایران به اقدام تلافی جویانه یا انتقام جویانه دست بزنه؟
خب اینجا حماس مطرح نیست، اینجا فلسطین مطرح است و اینها کوشش میکنند که دایی عرب به فلسطین محدود بسازن، حال میخواند که از فلسطین تنها به حماس محدود بسازن، در حالی که فلسطینیایی که در غرب دره اردن است اونها هم به همین مشکل مواجه هستند. خب این که آیا کشورهای اسلامی کام کار کرده میتونه در مقابل، ممکن، اما نه به سطحی که وضعیت فلسطینی ها را تغییر بده. به شکل نمادی ممکن یک راکت درون و اینها را به بعض قسمت های از اسرائیل بفرسته که اونجا تکنولوژیشان ممکن اقدر به دقت با کار دقت را در بر نداره که یک هدف مندانه ای کار بکنه. خب ممکن در کدام منطقه از نگاه جغرافیایی سرود کنه، ببخشید فرود بیاید، ولی من فکر نمی کنم که این وضعیت تغییر بکنه.
دیرو بخیستاسو خبر می قطع کلی و رسته پختن زلارم او که ولن زواب را که ایچی ده اسرائیل و ده حماس ترمند در اوان کرکیچ ولی دومنه او غزی ده و پنک دیرتون که دستون زیده هاوری دو ترک لیدل کی گی؟
زه ورته خوشبینانه ایم د دې په خاطر چې بیام که حماس څو ځلې د تهاجر سوي د سي دي اصول لپاره آمادگی ونیسي، مونته اسرائیل د اصول د دوه خول منځره دي، اسرائیل په اصول کې نه خپل منفعت ویني نه دغه پلان او پروژه د کې دغه په خاطر هر څونه چې حماس معقول شرایط وړاندې کی اسرائیل ردی، حتی اسرائیلیان دی تحضر دی چه آقا خلق چه گروگانی ول سویدی آقا اوگی وقت پا مروک ایساب کردی دی، نو دیگه بخاطر پا اسرائیل که دینه نم خلق داغه اعتراض که پا حکمت مانی، اما دی اسرائیل حکمت داغه اعتراض ده هیچ آقا نکی فرصت نور که هیچ توجه نور تک.
د کالیفورنیا د دولتي په هانتون استاد زمان ستنځي سپ ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې مو خپل نظر مطرح کړ. یک
جان تشکر از وختتان.
تشکر از شما.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوول سپوری. تاسی دا خبرونه د امریکا غاک د ساتلایت لاری پا مستقیم توګه لیدلی همشه.
سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با رد این گزارش بخش از محتوای آن را به احترامی آشکار به احکام شریعت اسلامی خوانده و آن را عقده‌مندانه و دور از واقعیت توصیف کرده است.
د بحث لپاره سره محترم داوود جلایی د افغانستان د کورنی چارو وزارت د مسلکي معیارونو د تفتیش په خانه مشر ملمه ده.
جلال صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه. حکومت طالبان گزارش تازه اونما را رد کرده و بخش از زیر محتوایش به احترامی آشکار به احکام شریعت اسلامی خواندوان را عقده‌مندانه قسمی که گفتیم تعریف کردن. هدف طالبان از رد کردن محتویات گزارش و سایر گزارش هایی که مشابه از این گزارش نهادهای بین المللی تهیه می کنن چی است؟
در ابتدا سلام برای شما و همکار شما و بیننده ها و شنونده های می کنم. صد سلامت باشین. تشکر از سوال شما. این مرحله ابتدایی نیست، بلکه چندین موارد این تخطی ها صورت گرفته. شریعت را که گروه حاکم امروز در افغانستان دعوا داره و اونا خود یعنی امو اسلام واقعی معرفی میکنن، من فکر میکنم که اینا به خطا رفتن و اشتباه رفتن. اصلا دین مبین اسلام دین افراد و تفریق نیست، بلکه یک دین جامعه است، یک دین مبین است که محافظت دین پروردگار میکنه. ولی طالب با استفاده از بر امروز برخواسته و در برابر نیروهای امنیتی دفاعی از پاک افغانستان قدمندانه عمل میکنه. شما شاهد هستین که گروه حاکم امروز در افغانستان به رهبریشان عفو عمومی را در افغانستان اعلام کردن، ولی این عفو مختص میشه تنها و محدود میشه تنها بر یک تعدادی که وابستگی بسیار نزدیک و تنگاتنگ با اینا داره. من بسیار متاثر هستم که در اواخر ما شاهد چندین قضیه بسیار دلخراش در درون افغانستان بودیم که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اینا آزار دادن، اذیت کردن، پشت میله های زندان انداختن و بالاخره بسیار مظلومانه به شهادت رساندن. و استناد مستند وجود داره که چی تعداد در کدام ولایت تحت حاکمیت امروزی اینا شکنجه شدن، آزار دیدن، اذیت دیدن و بالاخره بسیار مظلومانه به شهادت رسیدن. و این پروسه و این مرحله ابتدایی نیست، بلکه در وجود طالب دوام داره و طالب حاکمیت از زیر بالای نیروهای خودم نداره. مثل که شما چندین بار از زبان سخنگوی از اینا به اصطلاح مجاهد شنیدین که گفتن در ابتدا که امکان داره این مسائل دشمنی باشه. دشمنی اگر باشه پس حاکمیت که شریعت او را ایجاب میکنه و اینا دعوای شریعت داره در چوکات شریعت، چرا چنین یک مواردی که مسئله دشمنی باشه که اینا بسیار زیاد اینا را اولویت میدن، چرا در پرتو و در روشنی از او قرار نمیگیره که به این شکل به شکل بسیار مرموزانه اینا به قتل میرسن، به شهادت میرسن؟
جلالی صاحب تاسو د عمومي عفی یادونه وکړه. طالبان وای چې له هم پامدې عفی یا پدې عمومي عفی باندې ولاړ دي او کسان چې تاسو ورته اشاره وکړه چې شکنجه ورکول کیږي یا په اصطلاح زندان کیږي دا مسلې رد کړې دي یا ردوي. پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو معلوماتو پر اساس دا راپورونه څومره جدي دي؟
دا یو راپورونه دی، یو داده چې طالبانو نړیوال ټولنه باید فشارونه راوړي چې دغه وضعیت پای عمومي ګوره. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې په افغانستان کې داخل هلته کم مظلوم بی دفاع امنیتي او دفاعي ځواکونه چې میشتي او پاتې دي د خپل کورنیو دپاره یو ګوله ډوډۍ نه لري. زه تاسو ته په ډیر زغت سره ویلی شم، په ډیر جرأت سره تاسو ته ویلی شم چې دا څو هفته مخکې په بغلان کې موږ واقعه درلوده د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ارتباط باندې. همداراز په لغمان کې د امنیتي ملي او کارمند دوی لخوا په چاقوانو باندې وهل شوی، په روغتون کې بستري دی، په ټپي حالت کې پروت دی او وضعیت هم ډیر د اندېښنې وړ. همداراز د تخار په ولایت کې، د فرخار په سیمه کې، د خوجه باودین په سیمه کې، د ولسوالۍ دواړو ولسوالیو کې، همداراز د طالقان یعنی د تخار په مرکز کې دا هغه واقعیت دي چې د شفاخانې ثبت راجستر وجود لري او هلته په ضمن کې عیني شاهدان شته او دا راپورونه موږ ته دا ښیي چې دوی له دې نه په شا او دا یو قدمندانه حرکت د یماغه پخانه کینه پزله کې دا او په دغه سی یو بی دفاع حالت کې دغه امنیتی او دفاعي ځواکونه ته زیان رسېږي دوی د تعقیب لاندې دي لکه څنګه چې مخکې وې یا شکنجه کیږي او یا ربړول کیږي د زندانونو شاته چې وکړي او شهادت پر رسېږي.
بله خب آقای جلالی، به نظر شما چرا طالبان همه مسائل را به دین و عقاید مذهبی مردم ربط میدن؟
خب طالبان یک گروه ایدئولوژیک است. طالبان یک بخشی از جنگ های نیابتی و استخباراتی را در داخل افغانستان پیش میبرند و یک پروژه هست. بنابر این دلیل است که اونا به هیچ عنوان معتقد با آرمان های ملت بزرگ افغانستان نیستند. اونا به اساس اراده ملت افغانستان حاکمیت را دست نگرفتند، بلکه سلطه قدرت سیاسی به دستشان سپرده شده. بنابراین این دلایل است که اونا بالای ملت افغانستان، 35 میلیون نفوس افغانستان، به زور میل تفنگ حاکمیت دارند. هر زمان که اراده ملت افغانستان تمثیل شود، یک حکومت و یا یک دولت مردمی در افغانستان با پایه‌های وسیع مردمی مستقر شود، هیچگاه چنین موارد و چنین تخطی‌های ملی و بین المللی را شما شاید نخواهد بودیم. ولی با تأسف امروز در افغانستان یک حاکمیتی هست که در اونجا قانون وجود نداره، سرود ملی وجود نداره، اراده ملت افغانستان تمثیل نشده، آزادی بیان و مطبوعات اصلا نیست که یک رکن اساسی و مهم دموکراسی را تمثیل میکنه. با تأسف تمام موارد است که طالب به او تمثیل نکرده و طالب به او احترام نداره. بنابراین دلایل اونا فقط امو مسائل بیرونی و سناریویی که بیرونا برشان میده در درون افغانستان پیاده میکنه.
جلال صاحب، تاسو دو مسئله د کلیو د ملی حکومت او د نړیوالو یادونه مکله د غټول ستونزې تاسو اشاره کړی ده په طالبان د فشار لپاره د نړیوالو په ځنګړتوګ امریکا په لاس کې څه ابزار شته چې طالبان باندې فشار واچي؟
که د امریکا متحده ایالات وغواړي د غنن به طالب هم اسلامي او هم به د افغانستان ولس له دغې کړولو نه او د دغه ربړولو نه خلاص. افغانستان دپاره د ننني حاکمیت دپاره د بشري مرستو تر نامه لاندې چې کوم افتوار څلوېښت تر اتیا میلیونه ډالر ورکول کېږي، زه فکر کوم دا هغه لوی یو جفا د افغانستان د ولس سره ده. دا پیسې نه افغانستان ولس ته رسیږي او نه افغانستان ولس دې پیسو ته پرسه. په تاسف سره چې دغه مسایل ټول هغه مسایل چې د افغانستان ولس یې نن ورځ ترتیب مونږ هیله دا ده چې د نړیوالې ټولنې نه د فراس کې د افریقا متحده ایالاتونه چې په دوی باندې فشارونه را وارد کړي دغه پیسې په قطع کړي، لکه څنګه چې د سیګار په راپور کې راغلي وو چې دغه پیسې د تروریستانو جیب ته ځي. نو بنان که چېرته داسې وي او دغه دوام پر تور کېږي، نو دا بیا چې ورته کېږي چې نړیواله ټولنه کماله خمنجي د افغانستان د ولس د خلاصولو دپاره د دغه کړاوونه نه.
بله، البته سوال اخیر است، بسیار کوتاه اگه جواب بدین. به نظر شما آیا مواردی که بر اساس گزارش یونما نقض حقوق بشر در افغانستان خوانده میشه، طالبان آن را به احترامی بشریت عنوان میکنن، چقدر جنبه شرعی داره؟
من در ابتدا خدمت شما عرض رساندم در سوال اولی که طالب اگر شریعت دوست داره و بشریت ورای محمدی یا بشر شریعت معتقد است، اعمال غیر شرعی را در ابتدا خودشان پشت می‌کنند و سر نزنند از خودشان. خدا شریعتی که نقص حقوق بشر در اونجا وجود داره، نقص خانم‌ها و محرومیت خانم‌ها و شکنجه و آزار خانم‌ها،
شکار آقای جلالی،
این تمامش مواردی است که اینا خلاف شریعت عمل.
ډیر مننه جلالی صاحب، د وخت کم خلک بلا نشکال چې بس دوام ورکو. خو بیا ستاسو نم ډیر زیات مننه، کور ودا،
تشکر از وقتتان. قسمه که میبینیم برنامه ما هم درم اینجا به پایان میرسه.
تر بیا خیر چاره.
برښنا تحریک
زبیح الله غازی
موسکا صاپی
خدای نور ناصر امریکا ژغ اسلام آباد
پېښور
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی د نننه وضعیت د پروګرام اوریدو ته زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده قدرمن اوریدونکو په پاکستان کې د افغان مهاجرو پی او آر کارتونه یعنی د اوسیدو کارتونه چې اجازه ولري یو کال نور تم دیت شول طالبان ویلی دي کسان په افغانستان کې فزیکی جګړه ختمه شوې ده خو د دوی سره سړه جګړه لا هم ادامه لري لوګروسه د دې مسلو په حق له د رپورټونو علاوه د دوتنو مېرمنو سره هم خبرې کوو مګر د دې لپاره چې یو څو خبرونه واوري د طالبانو د حکومت استخباراتو د عمومي ریاست سرپرست عبدالحق وسیق ویلي دي چې ګرمه جګړه پای ته رسیدلې ده مګر سړه او فکری جګړه ادامه لري او د طالبانو سره د سړي جګړې هدف دا دی چې د دغه ډلې وسروال په څو ډلو وشل شي په پاکستان کې د یو شاریه 3 میلیون مهاجرو پی او آر کارتونه یو کال نور تمدید شول او افغان مهاجرین کولای شي چې یو کال نور په قانوني ډول په پاکستان کې اوسیږي او د مهاجرت د نړیوال سازمان په تازه راپورټ کې راغلی دی چې ل 2020 کال راهیسې قریب 8 میلیون افغانان نور ملکونو ته تللی دي د خپل ملک نه وتلی دي یو میلیون اروپا ته پناه وړی ده او 15% نورو گاونډیو هیوادونو ته پناه وړی ده د خبرونو نه وروسته اوس په مسایلو باندې غږیږو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې ویلې په پاکستان کې د 1.3 میلیون افغان مهاجرینو د اوسېدو پی او آر کارتونه یو کال تمدید شوی دی خو مبصرین وایي چې د ناسرګندو پالیسیو له امله د افغان مهاجرینو په ژوند باندې ډېرې اغیزې پرتې دي نو دا چې څه اغیزې دي څه ستونزې لري په دې حق له موسکا صافی زموږ همکاري راپورټ برابر کړی دی د دې راپورټ نجوسته په همدې ارتباط د مهاجر د چارو یو کارپو سره غږیږم خو اوس راپورټ اساسې پام را اړو
Now we are going to Karkhano market in the University Road. Today the weather is so hot.
د تعلیم سره د یو افغان ټکسي چلوونکی لیوالتیا د نګرهار ولایت اصلي اوسیدونکو نه 28 کلن عثمان د دیار لسو کلونو ورسته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړه پیل کړي عثمان کوټوال تر 12 ټولګي زده کړه کړي وختلې چې حقوقو کې ماستری وکړي خو بخت او کورنۍ او تاریخوالو خندونه ورته رامنځته کړل
د ولسمه پورې چې ما کله خپل اغه د تعلیمي کچه پورا کړ اغه نه دی خو ما غوښتل چې پونتون ته امتحان ته تیاری وکم به ما امتحان ورکړ زه به اغه نمبرو کې په کوم چې زما سلیکشن او انتخاب هغه کې زبې زما غلطی راغزه کوم دغه ته انتخاب نشوم بیا ما غوښتل چې دوباره ځان تیار کما او آمادګی ونه سم او به پونتون ته ازموینه ورکما خو د بل مرغه زما خاندان او زما پلار هغه چو هغه ما سره په تعلیم کې کوم انټرست ونه خو د کوم هغه سه شوق دا وای نو چې زما سم خواهشات او زما سم زړه زما سم را تما توقع امیدو چې راتلونکي د پاره زه خو زلی
د ځوان د ورځې تر دریو بجو د ټیکسی په چلولو سره د کور نفقه چمتو کوي او بیا د ورځې دویمه برخه کمپیوټر کورس ته ځان رسوي
من افغان ریفیوجیست کوم د تدیا غته حجاب نه ملاویږي کتار سو مسکل پولی کار سو مریوس صلاحیت ولري خو بس دغه ترانسپورت یو داسې ذریعہ وسیله ده زمونږ د ژوند چې دا یو آزاد روزګار ده او زه پکې یو ایکسپیرینس هم لرم ځکه ما غټ گاډیم چلولې دي نو په دغه ټیکسی باندې سار 15 بجو نه سٹارټ واخلم تر د 3 بجو پورې بس دغه زه دمانه کوم هغه په سیخ خپل پریپریشن تیاری شروع کوم نو کلاسونو ته چې کمپیوټر کلاس ته کانورسیشن یو کلاس می سٹارټ کړی دی د پاره
عثمان د نور په نوم یو تعلیمي مرکز کې د انګلیسي ډیپلوم تر سره کړی د دې ادارې مشر وايي عثمان د زده کړې سره بې ساري مینه لري
انګلیش کې اوس خپل فلوئنت خبرې کولای شي
همداسې اوس هغه نه پس بیا اوس کمپیوټر سٹارټ کړی دی. د خوایش دای چې زه دغه سختۍ او نه کم په دې ګرمۍ کې ز ټیکسي چلوم د دینه روزم او ز داسې سزدا کم چې هغه سبب زه یو افس کې یو ځکه کار کوم خو په آرام سره وظیفه لاس راوړم.
دا ځوان وای هوډمن دی، تر وسه به هم خپل او هم پخپلې لور زده کړې کوي.
چې څومره زما وس رسیږي او څومره زه کوشش کولی شم چې تعلیم حاصل کړم، اما هغه مطابق به زه ځم. هیڅ عمر ته به زه نه ګورم، غریبۍ ته به زه نه ګورم. هغه بعضې شینه ټول ته ما مینس کړي او کټ کړي دي، ځکه چې ما په دې باندې صرف ذهن دی چې هر یو شی چې ته یې چې کوم یا الله پاک داغه هغه ټیم داغه هغه پیسې داغه موتی چانس ټول درکوي په دې دنیا باندې. نو چې کومه ده بل لور مې د مریم په نامه ده، په سکول کې ده، په شاکس کې باقاعده سکول وای، او ورته مې دا وعده کړې چې ان شاء الله زه ژوندې کوشش وکوم چې تر ماستر پورې تا ورسوم.
د یوې تازه سړنې پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي او نامساعد چاپیریال له کبله 85.9 سلنه ځوانان له لوړو زده کړو پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له شپږم ټولګي پورته ټول انجونې او مېرمنې له ښوونځي او عالي تحصیلاتو محرومې کړای شوې دي.
عثمان د ډیرو هغو لپاره یو ښه بیلګه ده چې غواړي زده کړه وکړي خو د ژوند د سختیو او د خلکو د پیغورونو له کبله له هر ډول تعلیم څخه بې برخې پاتې شوی. مسکا صافی، امریکا غږ، بی خبر.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مسکا صفای رپورت اوریدئ چې د پیښور نه د افغان مهاجرو د مشکلاتو په اړه کې او دا هم چې کارتونه تمدید شوی دي برابر کړي وو او راویلې د خوخپور شو وزغړ په امدی ارتباط په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د قونسلګری د یو پخوانی اتشه عبدالحمید جلیلی صاحب سره وغږیږم چې وګورو چې د افغان مهاجرینو د کارتونو په تمدیدولو د مهاجرینو ستونزې څومره کمیږي یا څومره کمیدای شي. جلیلی صاحب محترم، پروګرام کې ستاسو مشر راغلی. جلیلی صاحب محترم، زماغه غوري پروډوسر صاحب، زه د جلیلی صاحب غږ ناورم لکه چې جلیلی صاحب السلام علیکم، په خیر راغلی. جلیلی صاحب محترم، لکه چې تاسو سره زموږ ټلیفوني ارتباط قطع شوی دی، بیرته به تاسو ته زنګ ووهو. نو خبره امداد په خبر کې په غوړ پاکستان کې د افغان مهاجرو د کارتونو هغه د قانوني اوسېدو اجازه چلري، پی او آر د هغه کارتونو تمدیدول دي چې اوس رپورټونه وي دا کارتونه تمدید شو او یو کال نور به هم دوی وکړي چې پاکستان کې په قانوني ډول اوسېږي. جلیلی صاحب اوس زماغه غوري. جلیلی صاحب محترم، غاغوري ښه، زه فکر کوم چې جلیلی صاحب زمونږ غاغ ناوري پروډوسر صاحب، خو خبره دا ده چې مسکا صافی په دې رپورت کې ویلي چې ځنه مهاجرین لا اوسه پورې په دې خبره ملي دي چې د دې کارتونه تمدید شي
وي،
او زیاتره نور چې خبر دی اغه ډیر خوشاله دي او خوخي سرګنده کړی دی چې دوی کولای شي په قانوني ډول په پاکستان کې اوسېږي او کار نور هم، او اغه مخکې رپورټونه به چرتلل چې پولیسو به دوی زورول چوند اوسېدو کارت نه درلودو وخت پوره شوی وو، نو اوس به دغه زورونو نه خلاص دي به نه زورول کیږي. دا د مهاجر خبره ده، مګر یو شمیر نور لا خبر نه دي، خو د دې د پاره هم یو چاره په کار ده چې ټول په دې باندې خبر شي چې کارتونه تمدید دي. جلیلی صاحب اوس مې غاوري. جلیلی صاحب زما غاوري، مونږ غواړو تاسو سره خبرې وکړو په پروګرام کې. ښه، په هر صورت د جلیلی صاحب، جلیلی صاحب ولې زما غاګ ناوري، تاسو غاوري؟ جلیلی صاحب محترم، ښه، هر مشکل چې ده محترم پروډوسر صاحب تاسو خواته ده یا د غوی خواته په پیښور کې ده، دوی په خیال میچ در زین غږیږي البته بلاین صفانی یا ارتباط ورسره نه ده ټینګ شوی. خازه بیا هم یو کوشش وکم اوس غاوري. جلیل صاحب، ها جلیل صاحب زما غاګنوري، نو قدرمنو اوریدونکو، خبره د مهاجرو دوستون زده چې ډیر وخت راهیسه په پاکستان کې دغه مشکل ادامه دروده او کله چې په دې روان کال کې پاکستان کې طالبان او بخې مهاجرو ته امر شو چې تاسو په ټاکلي وخت باندې وځي باغی مسلې باندې ډیر جنجالونه را پیښ شول او د ملګرو ملتونو په وساتات او همداشان د خلکو او د دوی په انتقادونو خپل د مهاجرو په انتقادونو او د نورو مؤسسو په مرسته د پاکستان د مقامات سره خبرې وشوي چې د مهاجرو چارو لخوا مقامات ورغلل اول ته د پاکستانی مقامات سره خبرې وکړي نو بل اخره د ویزه وس یو کال نور هم تمدید شو د افغانانو لپاره چې دی په پاکستان کې اوسېږي په قانوني ډول نو باقي خبره دا ده چې یو کال سبب بیا هم د جریان وچ دی په ټاکلي وخت باندې بیرته خپل وطن ته ځي مګر دا چې په افغانستان کې شرایط د دې لپاره مساعد دي یا نه دي د رپورټونو خو همیش راځي خو یو کال لا پاتې دی کپدې یو کال کې په افغانستان کې شرایط د دې ایجاب کی او خوشي او دومره کار روزګار لته پیدا شي چې د مهاجر بیرته وطن ته لاشي نو په دې حساب بیا د مهاجر سنځم هر شي او په پا پاکستان کې به هم مشکل نوی مقامات ته چې دوی شکایت لري چې د دوی خپل اقتصاد هم خراب دی او مهاجر باید وطن ته لاشي زه وګورم یو ځل بیا هم چې جلیلی صاحب غاوري نه جلیلی صاحب اوس غاوري
او اور مستو سوګونه سلام
په خیر راغلی سلام شه په خیال به سم مشکل او تاسو سره لاين نه روخ کېده معذرت غواړم زمونږ د رپورت اصلي سوال ممدا و چې دا کارتونه د مهاجرو یو کال نورم تودید شول دا پی او ار کارتونه چې ورته وایي زما سوال دا دی چې دا کارت ختم دي شوه به وو سیګلته د تا کارت په تمدیدولو چې یو کال نورم سیدي شي د مهاجرو سنځي څومره کمې دي لشي ځکه یوازې خدا خبره نه وډیر نور سنځي همشته ولاو ک کارتونه لري
ګورې یو شې سم ما همیشه ویلې ده بارو بار وایم او بیا هم د تذکر په اساس بیا هم تکراروم چې موږ سوال لسل کوم مهاجرین یو شاریه سلور میلیونه مهاجرین چې دي سلور هغه پیوار کارت ولادي اها هغه نه پیوار کارتونه لري اته لکه مهاجرین دا سيدي چې هغه ای سی سی کارتونه لري الیډی دی سی سی کارتونه نه دي تمدید شوی دی په مشکل کې دي دریم هغه خلک چې هیڅ ډول کارتونه نه لري خصوصا د 2021م د اګست 15مې نروسته پاکستان ته راغلي دي او په مختلفو لارو باندې او کیسونه لري مشکلات لري هغه هم دي یعنی یو غټه کتله مهاجرون داسې چې اوس مهال بالکل به سرنوشت ده هیڅ ډول سکیورټی نه لري هیڅ ډول امنیت نه لري هیڅ ډول آینده نه لري او یوازې هغه مهاجرین چې دي هغه چې پیوار کارونه دي هغه ته فقط تر راتلونکي کال پورې وخت ورکړی شو خدا یو موضوع چې یادونه کوم چې لا تاسو ویل چې مشکل دا خو یوازې د وسودلو مشکل دي نور مشکلات شته دي چې هغه ټول مهاجرین هغه سره لاس او ګریوان دي
صحیح تاسو چې دغه اته لکه نور یاد کړل چې دوی مشکل لري یا ځینې مولي چې تازه راغلي دي هغه اسنه اجازه د وسیدون لري هغه مشکل خلا زیات ده بل په افغانستان کې د ماجر چورزی هغه ته نه کاشتنه روزګار او پاکستان کې هم آیا په پاکستان کې دغه ماجر چې استخدامي کارت دوی په کار نه پويګي د ماجرین کپ پاکستان کې اول دوی برتري ورکې خپل کسانو ته دوی ته ځکه کار نه پیدا کیږي نو بیکاری هم دوی غټ مشکل ده چلی ریسه
چې دی سلور هغه پیور کارت ولادي ا هغه نه پیور کارتونه لري اته لکه مهاجرین دا سيدي چې هغه ای سی سی کارتونه لري الیډی دی سی سی کارتونه نه دي تمدید شوی دی په مشکل کې دي دریم هغه خلک چې هیڅ ډول کارتونه نه لري خصوصا د 2021م د اګست 15مې نروسته پاکستان ته راغلي دي
جلیلی صاحب زماغه غوري
خپل لارو باندې او کیسونه مشکلات لري هغه هم
روسر صاحب زماغه غوري
یعنی یو غټه کتله مهاجرون داسې چې اوس مهال بالکل به سرنوشت
روسر صاحب زماغه غوري
دا ول سکیورټی
د جلیلی صاحب خبره دوباره پلی کیږي
د نلری
د جلیلی صاحب جلیلی صاحب سره زما ارتباط قطع ده دا خبره چې مخکې کړی دي دوباره یاو
فقط تر راتلونکي کال پورې وخت ورکړی شو خدا یو موضوع
جلیلی صاحب سره ارتباط قطع ده، هغه خبرې چې دا اول سوال په جواب کې وکړي هغه بیر سره تکرار شوی، څه مشکل ده تخنیکی په استودیو کې؟ مشکل ده په استودیو کې، مشکل ده. جلیلی صاحب اوس غاوري خه خه معذرت خوانم جلیلی صاحب محترم، یا مشکل تاسو خواته پلین کې و یا دی خواته پستیجو کې، خو په هر صورت ساسې د پمخه خی بس آینده خبرونه کې به وغږیږو. اوس نن لکه چې په پروګرام کې ډیر مشکلات پیښ شو په تخنیکی حساب، مننه تاسو نه
ګوره یو شی سب ما همیشه ویلې ده پارو پاری وای ما او بیا هم د تذکر په اساس بیا هم تکراروم چې من سوال لسل کوم مهاجرین یو شاریا سلور میلونه مهاجرین چې دی سلور هغه پیور کارت والا دی ا ته هغه نه پیور کارتونه لري، اتلکه مهاجرین دا سې دي چې هغه ای سی سی کارتونه لري، ا ال دی دی سی سی کارتونه نه دي تم دي چې وي دی په مشکل کې دي. دریم هغه خلک چې هیڅ ډول کارتونه نه لري
اموګه دوباره نشر بشه،
یو وشتم دا کس په 15 میلو نروس ته پاکستان ته راغلی دی او په مختلفو لارو باندې او کې مشکلات لري، هغه هم دي. یعنی یو غټک کتلر مهاجرون داس د چوس مهال بالکل به سرنويشت ده، هیڅ ډول سکیورټی نه لري، هیڅ ډول امنیت نه لري، هیڅ ډول آینده نه لري. او او یوازې یوازې هغه مهاجرین چې دي هغه چې پیوار کډونه دي هغه تا فقط تر راتلونکو کال پورې ورته وخت ورکړی شو. خدا یو موضوع چې یادونه کوم چې لا تاسو ویل چې مشکل دا خو یوازې د وسودلو مشکل دي، نور مشکلات شته چې هغه ټول مهاجرین هغه سره لاس او ګریوان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنه اوریدونکو د تخنیکی معذرت له کبله معذرت غواړم، څه مشکل موجود و دلته په استودیو کې. جلیلی صاحب محترم تاسو نه هم معذرت غواړو، او پروګرام د وخت زموږ ارتباط تاسو سره قطع شوه دی. قدرمنه اوریدونکو د خبرونه دویمه موضوع چې د نن لپاره مونږه انتخاب کړی ده هغه دا چې پرون د جمعې په ورځ په قندهار کې غونډه و، او د نورو علاوه د دې غونډه کې د طالبانو رهبر ملا هبت الله خونزاده هم پکې ګډون کړی وو، او د استخباراتو سرپرست رئیس عبدالحق وسیق په دې غونډه کې چوینا وکړه. البته سو خبرې کړې دي، یوه خبره دا وکړه چې ویل چې په افغانستان کې د دوی سره هغه ګرمه جګړه ختمه شوې ده، مګر سړه جګړه ادامه لري، او د دې جګړې هدف دا دی چې دغه وسلوال ډله په څو ډلو وویشل شي. نو زه غواړم چې په امدې ارتباط لږ وروسته د نړیوالو چارو کارپو سره وغږیږم، مګر یو څو شوبو کې بیرته لازم چې دغه تخنیکی مشکل هم رفع شي.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
دننه وجد پروگرام قدرمنه اوریدونکو د خبرونه اوریدو ته په خیر راغلی، معذرت غواړو چې په اوله برخه کې مشکل او امید دي چې په دې برخه کې تخنیکی مشکل رفوي. او وکړم شم د خبرونه د ملماد نړیوال سیاسي چارو کارپو زرمتی صاحب سره وغږیږم چې د دوی نظر څه ده د دغه پرونی غونډه په ارتباط چې وینا کوونکو په خبرې کړي دي، خصوصا د طالبانو د استخباراتو رئیس چې اوسوټی کې په دې غونډه کې بیان کړي دي، په دغه کو باندې غواړم د دوی نظر واخلمه. زرمته صاحب تاسو زما غاوري
بله استاد اواز درم
په خیر راغلی پروګرام ته، مننه چې خبرونه ته راغلی. دغه مخکې مشکل خو دې چې تاسو سره مشکلات نشته دي، آنلاین وصل دي. نو تاسو خو رپورټونه واوریدل او پروګرامونه مو حتما تعقیب کړی دي. پرون چې په قندهار کې غونډه و او د طالبانو مشر
رهبر هبت الله خانزاده هم پکې ګډون کړی وو او ډېر نور چارواکو هم دلته سیمینار و څلور ورځنی ورځ پوځیانو ته او په دې ارتباط چې بیا په وینا کې د استخباراتو رئیس کې خبرې کړې دي په هغه کې یو ټکی دا دی چې وی د په افغانستان کې د طالبانو سره تاوده جګړه ختمه ده، ګرمه جګړه ختمه ده، مګر وی سړه جګړه روانه ده او د دې سړي جګړې هدف وي دا دی چې دغه وسلواله ډله په مختلفو ډلو وویشل شي. ما سره اول سوال دا دی چې فکر کې په افغانستان کې سړه جګړه روانه ده؟
ګورې دا ډېر یو مهم او ستراتیژیک بحث ده د سړه جګړه یا فکري جګړه دا ډېر یو مهم بحث دی چې دا د څه نه دی چې وسره پیل شوی دی د افغانستان په تړاو یا په نړیوالو سیاست کې. حتی که تاسو یونان باستان هم وګورئ هلته سفارت او افراطونو ارستو هم په دې مسله باندې بحث کړی دی، ولې بیا له هغه وروسته مثلا دغه منځنۍ پیړۍ سي وکړو کې هم د بحث رامنځته شوی دی د هغه کوم سکالران چې وو یا علما اسلامي علما چې وو له عیسویانو سره. بیا حتی په ننسمو شلان قرن کې هم دغه بحث رامنځته شوی دی چې څنګه مثلا څنګه کوای شي چې د فکري جګړه د څل اخبار رامنځته کیږي او څنګه کوای شي چې یو هیواد د بل هیواد هغه وګړي کنټرول کړي. نو د افغانستان په تړاو په تاسو ګوري چې تقریبا 15 کال کیږي چې هلته جګړه روانه وه او افغانستان هغه قومونه په ټوله کې یعنی سره پاشل شوي وو، له اقتصادي سیاسي ننګولو سره افغانستان مخامخ وو. اوس چې کله اسلامي امارت واک ته رسیدلی دی دا یو څرګند حقیقت دی چې فزیکي جګړه، ګرمه جګړه په ټول افغانستان کې ختمه شوې ده. دا نشته دغه فکری جګړه اوس هم روانه ده، لکه څنګه چې د استخباراتو رئیس ورته اشاره کړي دا روانه ده او دا په لوی پیمانه سره روانه ده.
مګر اجمل زرمت صاحب دی خدا خبر هم کړی دی چې دا جګړه د دې لپاره ده چې د طالبانو وسلواله ډله په څو ډلو وویشل شي. فکر کې دا واقعیت لري چې په څو ډلو وویشل شي کدی وویشل شي دی؟
د څه د چې د فکری جګړې یعنی د لابل مخه لري چې دلته وساده اساسي هدف دا خو نه ده چې اوس یعنی دا حتی شوی دی چې د اسلامي امارت چارواکو ترمنځ کې مثلا تونلار هغه تونراوي چې ورته وایي او منځپالي ډلې ورته وایي دا وخت کې هم کوشش شوی دی، ولې تر اوسه پورې په عمل کې دا ثابت نه شو. ولې د افغانستان په وړاندې صرف دا مسله نه ده چې اسلامي امارت چارواکو ترمنځ مثلا وپاشل شي، تاسو ګورئ چې دلته میډیا ډېر مهم رول لري، د کادرونو تګ له افغانستان څخه مثلا دغه ډېر مهمه مسله چې ده، د تعلیم مسله ده چې په دغه مسله کې تاسو ګورئ چې څومره دغه ته پرداس ورکول کېږي، څومره دغه نشریږي او دا خپل یعنی عام دی یو 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 رواني فشار ده چې په خلکو باندې مثلا وارد شوی دی. که چیرته دا په پام کې ونیول کیږي یعنی په کورنۍ پالیسۍ کې او بهرنۍ تګلارې کې دغه مسایل په پام کې نه نیول کیږي، نو دا خپل یعنی موږ ورنه مخه دې ته آماده کیږو چې یعنی په دغه فکری جګړه کې داخل شو او دا ځان مخبر یعنی چې فکری جګړه د کنټرول مخبر بیا بیلابیل میکانیزمونه وجود لري څنګه هغه وای شو چې کابو کړو. نو په اوسنی شرایطو کې یعنی متاسفانه وایم چې هغه بعضی کړنې چې اسلامي امارت په داخل کې تر سره کړې دي دا باید د دې کړکېتلای چې یو نو رواني فشار په هم په اسلامي امارت چارواکو باندې وارد شي، هم په خلکو باندې وارد شي. ګوري چې هر یو سره له هر ځوان سره چې موږ خبرې کوو یا له چا سره غیبو، نو هر یو فامیل په دیان کې دا چې زه باید له افغانستان څخه ولاړ شم تر څو زما خوندې زما لور ته تعلیم وکړي، زما زمانو له اخباره کاری چاپېریال رامنځته شي. مداخله یو رواني جنگ دی چې د اسلامي امارت پر وړاندې رامنځته شوی دی. میډیا تاسو ګوري څومره پراخ تبلیغات کوي له هیواده بهر. د ازمویل شوی تیری چې هغه تقریبا 0% د پلاس وره غلې غونډي مجلسونه دایروي دا چې څومره مهمه تمامیتي یا نه تمامیتي دا یو بل باس دی، ولی غونډي دایروي دا هم یو 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 سړه چکړه ده او سړه چکړه په تقریبا 1900 کال په دغه د امریکایانو او د روسانو ترمنځ رامنځته شو چې په دې شدت سره مختلفه او بیا د کیوبا مزایل لم پکې شامل دي، ولی د افغانستان په تړاو باندې یعنی په اوسنۍ شرایطو کې تاسو کولی شئ څومره پراخ تبلیغات کړئ یعنی د اسلامي امارت پر وړاندې
خا یعنی سړه جګړه شته او دا هم د رپورټونو له قرار هغه معلومیږي خپل دي وایناګانو نه او مخکې دي هم د طالبانو چارواکو زنو د خبره کړې و چې په زنو مسایلو کې د دوی ترمنځ اختلافات شته دي دغه اختلافات باید حل شي اوس چې کله د البدر خوروردی کې د دوی غونډه و پرون په دې غونډه کې هبت الله خونزاده د طالبانو د سرخندني او د دفاعي قوه او سرخندني وسایل او بیا ویل چې د خپل مشرانو د اوامر او اطاعت کوي او د اطاعت لکه یو جهاد ده د دې معنی خدا ده چې باید دغه کار تدوی دامه ورکی ځکه مشکلات تل تشته ځنې رپورټونه راځي بل خبره ده چې آیا فکر کوي چې ټول په یو نظر باید روسل دي شي او خلک چې شکایتونه لري ولست چې شکایتونه لري د طالبانو نه په خپل سیمه کې خپل منطقو کې هغه مشکلات بده ولست کم شي اجمل زرمته صاحب غاوري
بله استاد اواز اورم ما اواز اورم
بله زه استاد غاوروم د دې ویناګانو نه روس سر فکر کوي چې په ولست کې به د خپل سوک چې الته چارواکي دي دوی به د ولست حال او احوال ته زیاته توجه کوي او مشکلات به حل شي
ګور یو شی دا چې په اسلامي امارت کې په چارواکو کې دا د اطاعت مسله ډیره مهمه ده یعنی مخکې هم ډیر کوششونه شوی چې دا باید په شرط دی ولی اطاعت شتون لري ځکه نو ته یو کولای شې چې په یو صورت کې په ټول افغانستان کې مثلا حاکم شې دا یو مسله ده بل خبره دلته د ولس مسله ده ولس تر څو پورې د ولس هغه غوښتنې هغه مشروع غوښتنې یعنی په پام کې ونه نیول شي نو دا باید د دې کې دا باید د شقاق کې دا باید د دې کې چې دغه کوم فکري جګړه شي میډیاګانو یا مثلا افغاني چارواکو یا ځینې ریسرچ سنټرونه دي د اسلامي امارت وړاندې رامنځته کړي ده دا نور هم غښتلې شي پیاوړې شي نو ښه خبره هم درته ده چې هغه په کورنۍ پالیسي کې هغه د ولس غوښتنې چې هغه مشروع غوښتنې دي چې هغه د زده کړو مسله ده د ځوانانو لپاره د کارموندنې مسله ده یعنی هغه ځوان کادرونه چې دي او بل کار هم د تخصص او تقوا او تعهد ته سپارل دي د نړیوالو سره تعامل مسله ده دا مسائل ډیر مهم دي یعنی دا مسائل کټه ته په پام کې نه نیول کیږي نو د فکری جګړې کابو کول ډیر سخت دي تاسو ګوري په فزیکی جګړه کې ستاسو دښمن معلومي ستاسو دښمن معلومي بیرو قوت معلومي ولی په فکری جګړه کې ستاسو دښمن نامعلوم دی بلکې چې کوم ځبا په تاسو باندې وار کیږي کوم ځبا په تاسو باندې مثلا کوم چاینل څخه به استفاده کیږي او ستاسو ټول هغه جغرافیه دي ستاسو په اسلام مخز دی فکر ده نو ډیره سخته ده دغه فکری جګړه تابو کول نو اوس د مشرانو لپاره د اسلامي امارت د مشرانو لپاره دا پکار ده چې دغه مسله ډیره جدي ونیسي او دغه لپاره بیلابیل استراتیجیګانې مخته یوسي چې هغه مهمه استراتیجیګانې سي ډیره علماء باندې تاکید کوي یو مهمه مسله زده کړې دي تحصیل ده او بل دا ده چې د باس دروازې باید خلاصې شي د تعامل دروازې باید خلاصې شي
کار خلکو ته پیدا شي هغه څه چې ولس غواړي د ولس سره لاس سره ورشي تاسو نه ډیره زیاته مننه اجمل زرمته صاحب چې خبرونه کوم برخه واخسته قدرمن اوریدونکو تاسو نه معذرت غواړو د تخنیکی مازیر لکبله شروع کې خبرونه لګ غډوډ شوه او د خبرونه عبدالتا پای ته ورسیده دی بل خبرونه کې برخه واخلی ساسي غک پروګرام دی مننه
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریم زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسو مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او فوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخې
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د